السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د اپریل د میاشتې 24 نیټه ده. مليحه میرزاده مو تاسو ته د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی سیمایي او نړیوال رپورټونه لرو. 19 پروګرام د یارانو مشال به هم واوري، خو تر ټولو اول پام وکړئ د دې غړې مهمو خبرونو ته چې شاهین بنیری تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه نن د پېښور په ګلبهار کې به می 14 نه کسان جوړ کړی دي. خیبر پښتونخوا سملې ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پښتونخوا له پامه غورځولې ده او په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل نن سهار په خبر کې ګلبهار تانی سره نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوړل شوی دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې روته ویلي چې د پیښه کې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډه په نه کړې شوی دي. ټپیان لیډی ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټر شیر علي د ټپیانو د طبي وضعیت په اړه مشالې روته وایي
دلته ټوټل نه زخمیان راوړی دی، درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، د نه پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی، انشاءالله بچ باشي.
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا د 14 کې 2 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او د دې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پښتونخوا سملې پر دې د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنځشنبې په ماښام د سملې غونډې ته د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې ده. د عوامي نېشنل ګوند غړي احمد خان بادر وویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې پر بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي، نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت العلماء اسلام مخکخ مفتي سید جانان وویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د باچا او د ولیعهد سره ملاقاتونه کړي دي. د دغه سفر کې نواز شریف هڅه کوي چې د یمن د یغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمن شوي اړیکې بیرته روغې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت نه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د ملاقاتونو په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده. د خانقاه امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د لاهور گرینډ جماعت بحریا ټاون کې د جمعې مانځنه وړاندې د خطبې په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدي وینا وه، اسلام کې د زور زیاتی او تشدد هیڅ ځای نشته او پیغمبر اسلام د مینې، امن او ورورولۍ درس ورکړی دی. د ده وینا وه اسلام د ترهګرۍ غندنه او د دین منع کوي او دغه لړ کې دی ټول عالمان د اسلام رون او روښانه مخ نړۍ ته وښایي. د امام کعبه وینا وه اسلام کې اقلیتونو ته حقونه ورکړل شوي دي او اسلامي حکومتونه دي د اقلیتونو سره ښه سلوک لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د برتانیې په سفر ځي. د خبر پاڼې مطابق وزیر اعظم به په دې دوره کې په دو اړخیزه تعلقاتو د منطقي او په نړیوالو معاملاتو او د نړیوالو معاملاتو د برتانیې د وزیر اعظم سره خبرې اترې وکړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویټزرلینډ په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله یا د خوښې ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. د 155 هیوادونو په دې لیست کې ازبکستان د خوشاله هیوادونو په 43 مقام راغلی دی. ایران 110، یوکرین 111، عراق 122، ارمینیا 120، او افغانستان 153 ځای لري. د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختګ د حل شبکې په دې راپور کې چې د اپریل په 23 خپور شو، د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ د هیوادونو د ژوند توپیر ارزولی دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سر کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډې کیږي. د ارمینیا ولسمشر سیرج سرکازیان او د نړۍ یو شمېر مشرانو په مرکز یریوان کې د یوې غونډې پر سر چې په لومړي نړیوال جنگ کې د وژل شویو ارمینیانو د یادګار سلی پکې جوړ شوی د ګلونو ګېډه کې خودې. په اړومبي نړیوال جنگ کې شاوخوا 1.5 میلیون ارمینیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمیر تاریخ لیکونکو د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو عام قتل بللی، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمیر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرینین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه 3 برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هیلیکاپټرو او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګارینی ته دنده ورکړل شوې ده هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ترهګرې ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. د سپینې باڼې لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پیلټ الوتکو د روان کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړو. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستې کیږي او په 2.30 روپۍ خرڅېږي. یو پوند په 1.53 روپۍ او 1.53 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپۍ او په 30.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ غستی کیږي او په 1.98 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او کمه 11، پیښور او بنو کې 14 او 21 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د کرن صاحب او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري په پیښور کې د پولیسو په یو گاډي د سړک غاړې خښ کړل شوی بم چاودنه شوې ده.
دا دلته زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دننه دلته چته پلانټډ آی ډي وا ریموټ هغه بلاست شوی ده.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هیواد پر پوسټ تنقید کړی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات ترکو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې ته خبرداري ورکړې کچاري په نوي ورځو کې د کرپشن غټ کیسونه سرته ونه رسوي نو اداره د تحلیلولو سفارش وکړي. کارپوهان دې ته په کوم سترګ ګوري؟
کوم اداره چې کوم کار دغه ته حواله دی کار به صحیح کوي کا کار نشي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده. ما په خپل باندې دا دې حل نه دی چې دوی دړکې ورکی او غوسه کوي.
په اونیس پروګرام د یارانو مشال کې به د پښتون شاعر امیر لیکوال سره خبرې واوري. لمشال ریڈیو سر حسین. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن سهار د پیښور ګلبار تانی سر نږدې د پولیسو په یو گاډي د سړک اړې خښ کړل شوی ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوی چې پکې د اسپیټال د چارواکو په وینا د شپږو پولیسو اهلکارو په شمول نه ته نجوبل شوی دی چې پکې یو لاروی زده کوونکی هم شامل دی. له پیښور د شبیر احمد جان نن نور تفصیل اورو.
دا پیښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9:30 بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاډي د ګلبهار تانې مخه ته د پول لاندې ودرېدو او د ودرېدو سمدستي ورستو د سړک غاړې خښکړې شوی ریموټ کنټرول بمی چودنه وشوا چې په نتیجه کې د پولیسو گاډي ته هم زیان رسیدلې دي. او گاډي کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوز د کونکو په شمول نه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانې د پولیسو مشر احسان الله خان د پیښې پخلا مشال لیډو ته وایي
موبایل راغ ادھر دو تقریبا دو منٹ کے در نظر ندر پلانٹڈ آئی ڈی وا ریموٹ گاڑی میں جزوی طور باندھے مطلب نقصان رسید دی او پنجہ کسان پکی تقریبا زخمیان دی لا ٹول پولیس اہلے کار دی مونگا لگیا ہو کل سچ کو لگیا ہو گیر شاپیرا کاروئی جاری دا
دا چی دغه 14 کې سمر پولیس اهلکاران سمر لاروی جوبل شیوی دی او د جوبلو حالت سرنګ دی. نو په لیډی ریډینګ اسپیټال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړل شیوی دی د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علی مشال لیډو توای
نن ته ټوټل نه د وحمیان راوړې دي درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی د بلاست انجری دی نن پکې فریکچر دی خپل ماته لا تو نه ماته سیریس پکې دوا پکې سیریس دی او د تلور سټیبل دی ان شاء الله بچ بشي.
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو ځکه محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم جوبل شوی دی. خپل د سترګو لیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سٹاپ باندې غړخ نه راوړې دم او کالج تروان ټیکنیکل دا ګلبهار کې او سینه چې زړه مخ شم دی پول نه خالی واوړې دم د دې څنګه واړ یو غرش بس په دې باندې لګل په پتر کو پسا لګې دی مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځل لګې دی چې پسې مو ډېر مړک نه پرسې نه زو خل بس خالی د خپل د املا می درد کوي.
د پامول دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانی سره بالکل نږدې شوی دا چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګې دلی وی او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وی او سارنه کوي. نو سرنګ چوجدون کې مواد د دې هر سبا وجود اخو دي شی وو. نو تانی مشر احسان خان وای
اصل خبره دا چې دلته دا کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیا وی نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه ولې ګمله کې دا شی خو دي ته تاسو ته پته شي دا شی انډر کنستراکشن دی او ځان لګیاي مزدوران کار کوي.
بل خو په پیغور کې SSP اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چودیدون کې مواد په یو ګملک کې خوده شي وو چې 2 کیلوګرام وو. ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتي هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړه بمی چودنه شو وو. ولې څه قسمه زیان پکې نه و شوی د یادونه را چې دا نننې پیخې ذمہواری کمی وسلوالې ډلې لا په خپل سر نه اخستې. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیغور.
رنا دا خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زوی منا اسلام دې ناز مونږ د پختنو څخه کلچر دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباہ پلې شوې.
آیا دا بریدونه با د رڼا لار اونیسی
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دا هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی دی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو کورونو کې د امنیت ټینګښت د سپارلې ده ځکه چې امنیت د حکومت ذمہواری ده. تېر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مجبوره اوړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل له پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولې په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپل سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. دا وایي د بیکور نیول شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت سیمواری ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهری یوسف دا سرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نه وي لیکل شوی چې هغه مشکوکه کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جنرلسٹ
دوائی د قبایلی سیمو مسئله دا ده چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوځ ورکوي او د پوځ لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطحې جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بېله شکه ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهری یوسف پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهری یوسف د دې خبرو په ځواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سیارت پر ورځ پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اې د کرپشن غټې مقدمه په نوي ورځو کې سرته ورسوي او که په دې لړ کې نور د ځنډ نه کار واخیستل شو نو دا اداره به د تحلیلولو سفارش کوي. بلخوا کارپوهان وایي چې د دړکو په ځای حکومت عملي اقدامات کول پکار دي او د کرپشن زر ختمولو لپاره به وزیر اعظم ته په ګامونو لاس پورې کول وي. نور تفصیل د مشال ریډیو بریاله رابعه اکرم خان په دې ریپورت کې راکوي.
تیر ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکردګۍ په اړه رابلل شوی غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا و چې تیر یو مودې راسې د کرپشن په غټ کې سونو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 1040 افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کم چې په کرپشن کې ککړ دي. د دې خلاف به عدالتي کاروایی کیږي. چودرنی سر په وینا چې اف آی اے ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی. اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایی نه کیږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے کړی دی. د ده په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجہ دادا چې تیرو پنځو کالو کې پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتلا نو د هغه وخت وزیر فاروق ایچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د ایف آی اے د نن ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودري نثار هم په دوو کالو کې سونه کړه. ایف آی اے سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلویخ ارب روپو کیس دی. د اسلام آباد ایئرپورټ د سل ارب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسفزی په نظر چې ایف آی اے تحلیل اول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده. د سرکاري ادارې دی باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی. اوس حکومت له خلکو رایه ورکړي ده، اختیار یې ورکړی دی. دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي. کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی، کار به صحیح کوي. که کار نه شي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده، حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا دې حل نه دی چې دوی دړکې ورکي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپله ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی نو هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د ده لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی زیاتوي
پورا نظام جو ہے نا یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی. او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلي ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اغستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورٹ کال 2013 کې ویلی وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورٹ کې پاکستان، هندوستان، سریلنکا او مالدیپ ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي نو ورله د سیاست په ځای عملي اقدامات به کول وي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د سهار د 9 نه د ماښام تر شپږو بجو پورې خبريږي. د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری لخوا تیره شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې میلمستیا شوې په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول ګوندي غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاری او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض موساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ماسخوتن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسخوتن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وایي په قومي اهمو معاملو دا قسمه غونډې ډېرې ضروري دي او د دې به په ملکي مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
افغانستان پر کې چې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړی دی چې کوم روټ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز ګریونسز شته په دې کې خبر پښتونخوا ګریونسز شته په دې کې بلوچستان ګریونسز شته په دې حواله دا چې کوم میټینګ دی دا ډېر امپورټنت دی پکار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کوم فیصلې کېږي په کنسنسس دی
خو بل طرف ته د قبایلی سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدہ نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وای
دا سیاسي پارټي ته کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي واجه دار چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکل د چین صدر راغ او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پښتونخوا او د فټه د پاره ډیره نقصانی منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د افغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان چیرپا ویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل پکار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزي حکومت د خپلې صوبې حقونه غواړي. غلام غوس تفصیل لري.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موضوع سره به هرڅ شي چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه تلاشو او ته ګروپ ته وزیر اعظم دی او د دې چینا د پرزیدنت ګورنر هاي جیک کړی دا تر پنجاب ته محدود کړی دا تکي پر رحمان راځي دا چرپوهان دي دا تاسو باندې ورېلې دا چې کډینو سره جوړته ازوم پرې سپه خو تعبیرات دې ګران دي چې دا په ځان سره ملګری کو کیسه مو مخ کشي موږ سره شو د خپل دغه چې کوم دې کیس دا فیډر ګورنمنت ته وړاندې
د یادونه ورل دا چې 13 ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لاري په شمول په مرکزی حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر سلو نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیري نورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانې سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوړل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نن ملاتړ له امله د دوړو هیوادونو ځانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابه امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې د نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډې کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرینین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیري درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام د یارانو مشال کې تاسو د پښتون شاعر امیر لیکوال سره خبرې واورې. د پروګرام قربانه نجیب عامر او هدایت سلطانی دي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې یو واره بیا واورو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال سره نجیب عامر او هدایت سلطانی ستاسو هر کله کوي. او لکه څنګه چې تاسو ته مویل، نن مو ملمه ده د کلیسف الله خوږژبه شاعر امیر محمد لیکوال.
زه هم د یارانو مشال په خپرونه کې د نن خپرونه میلمه امیر لیکوال ته خره غلاس وایم. خپرونه ته خره غلې لیکوال صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د یارانو مشال، د یارانو مشال پروګرام ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو ټول ته زمانه طرفه ډېر سلامونه.
مننه لیکوال صاحب، مننه درنه کو چې وخت مو راکو په دې خپرونه کې را سره.
ډېر مننه خاص هم ډېر مننه نړۍ نړۍ مننه.
نو ملګرو، مخکې تر دې چې د ګران ملمنه د تپوسونو لړۍ پیل کړو، په سر کې د امیر لیکوال په اړه لنډ معلومات چې زموږ همکار په امیر ساحل تاسو ته لوستې دي دا ورو.
امیر محمد چې د امیر لیکوال په نوم په ادبي حلقو کې پیژندل کیږي د کلا سیف الله اوسیدونکی دی. نوموړي د 1988 زیږیز کال د اپریل پر 15 نیټه نړۍ ته سترګې غړولې دي. د پلار نوم یې حاجي عبدالرحیم او په خټه سلیمان خیل دی. د ځوان له هنرونو، کلتور او ادب سره عین له وړوکوالي بې درېغه مینه لرله. همدارنګه موسیقي هم تل د مینې په ټالونو زنګولی دی. دی وایي په 1994 زیږیز کال کې یې په ادبي بنډارونو کې ناسته پاسته او شاعري پیل کړه او بیا دا لړۍ هیڅکله ونه شکېدله. دی یو له هغو ځوانو څخه دی چې راشه درشه او ادبي دوستي یوازې تر خپلې پلرنۍ سیمې محدوده نه ده پریښې. امیر لیکوال په لر او بر کې په ادبی ټولنو کې پیژندل کیږي. امیر لیکوال د کوټه لپونتونه په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړی ده او دا محل په صحت محکمه کې رسمي وظیفه لري. نوموړی وایي یو وخت یې تصویرونه هم جوړول او موسیقي هم غږوله، خو اوس یې ټول پام شاعرۍ ته اړولی. ده په دې وروستیو کې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړه چې توري بشي ستوري نومیږي. امیر لیکوال خپله دغه شعري ټولګه د آنلاین یا پرلیکه لوستونکو لپاره هم د ویب له لارې خپره کړې ده. دغه خوږه شاعري د هنرمندانو پام هم ځان ته اړولې دی. څو غزلې هنرمندانو د موسیقۍ سره وړاندې کړې دي. دا با استعداد ځوان نن د یارانو مشال میلمه دی. نو د نن خپرونه د امیر لیکوال په
نو په دې هیله چې اوریدونکو زمونږ د ګران میلمه په اړه لنډ معلومات تاسو اوریدلې وي. امیر لیکوال صاحب، نو تاسو که د په سر کې اوریدونکو ته دا ووایئ چې په کلاس سیف الله کې داسې ادبي جرګه ادبي ټولنه شته چې تاسو په اول ځل هلته ورغلي وای، هلته نور شاعران هم هغوی سره مو ناسته پاسته کړي او هغوی ستاسو په دې روزلو کې برخه اخیستې وي. د خپلې سیمې د ادبي هلو ځلو او ادبي جرګو په اړه که د مشال اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، په کلاس افلا کې په اول ځل باندې چې یو ټولنه مونږ پرانستې ده د پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې، دا یو څه وخت پس تقریبا یو دوه درې کلونو دغه پس دا یو بل تنظیم ورسره جوړ کړل شو چې د هېواد ادبیون په نامه باندې، او زه خپله دا وخت د هېواد ادبیون سره تړون لرم او په کلاسیک لاس کې ګڼ شمېر په اویاو اتیا شاوخوا کې به شاعران وي، او داسې زموږ دویم تحصیل دی تحصیل مسلم باغ، هغه کې به هم تقریبا دوه شاعران وي.
تاسو څومره وخت کې راټولېږئ سره؟ هفته کې نه، که په میاشت کې یو وارې؟
اصل دا چې پخوا به مخکې چې کوم اول ځل موږ دا ټولنې نه راتلو، نو موږ به په میاشتو کې دوې ناشتې کولې، او کله به دویم دویم اتوار و، بیا چې ملګرو دا کار دغه چې بیا اولو پنځلسم تاریخ د هرې میاشتې اولنی تاریخ او بیا پنځلسم تاریخ دا به موږ ناشتې کولې.
لیکوال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په جنوبي پښتونخوا کې د شاعري په وده کې ادبي غونډو مرسته کړې ده، یا ویل کیږي چې امنیتي پر امنیت پر دغو غونډو کې اغیز کړی؟
په هر ځای چې کوم وخت د ملګرو د خلکو تګ راتګ سره نږدې وي ناستې وي، نو هغه ښکاره خبره ده چې هغه به وده کوي. نو په جنوبي پښتونخوا کې ادبي بانډارونو ادبي کمی میلې چې کېږي، یعنی موږ سیمینار یا څېړنغونډې ورته وایو، او یا مشاعرۍ کېږي، او دا ډېر ښه اغېزه کوي پر دې علاقه او پر خلکو باندې ډېر ښه تاثر اچوي. اوس په دې دا اوس څلورم اپریل دا اوس تېر شوی، د مئی د اپریل څلورم نیټه باندې
یو
ډېر وړوکی کلی دی مرغه زکریا دی، په دې بېخي ډېر وړوکی کلی دی د غرونو په منځ کې، په دې کې دومره غټه مشاعره وشوه چې بالکل په یو ښار کې مشکل و زغمه مشاعره به وشي.
امیر لیکوال، که دی غونډو ته سړی وګوري، واقعا تاسو د یوې غونډې اشاره وکړله چې په یو وړوکي کلي کې یو داسې مشاعره جوړه شي چې هلته په سلګونو خلک برخه اخلي، خو په بل طرف که وګوري نو د پښتون لیکوال کتاب اوس هم نه خرڅېږي، یا به یې ډلۍ کوي او یا به په ډېر کم تعداد کې اول خو 1500 ټوکه چاپ کیږي، هغه هم بیرته داسې به یو لیکوال هم نه چې کتاب دې خرڅ شي او پیسې دې راواخلي او په هغې دې بل کتاب چاپ کړي. نو په خلکو د پښتو سره مینه هم ده، خو بیا هم د پښتو کتاب نه خرڅېږي، د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
د دې علت خو ما اول ځل تاسو ته وویل چې که چېرته دلته پښتو رسمي وایه، پښتو سرکاري ژبه وایه، پښتو په دفترونو کې استعمالېدلی، نو بیا خو به ښکاره خبره وو چې دا د پښتو کتابونه د خلکو ضرورت خامخا دی اخیستل. اوس یوازې د پښتو کتاب تر ادیبانو او شاعرانو پورې محدود دی هغه اخلي. پخوا به داسې وو بالکل، دا کتابونه به یو خو به شمېر به یو خو به 1500 زیات به تر زر کتابونو پورې به بیا د چاپ شمېر وو. نو اوس په دې اوس دغه چې دا به خلکو ټول شاعران ته بې مفت ډالۍ کولې او بل یو خو دا غلط رواج هم وګرځېدی دا به شاعران کتابونه اخیستل نه که بیا اوسم نو خو شاعر به سیاست به ویلې ما ته به مفت کتاب دغه کېږي ما تر ډېر اده پورې په دې باندې کوشش وکړې چې کتاب چا ته مفت نه کوم ډالۍ خو یو څه پکې بریالی شوم خو بیا هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام امیر للہ تا تا اوریدن کو دے سلام کوم پدوارو لاس
مننن استڑے مشی
انجی امیر للہ خیو
مننن قربان ستا پوس لره
امیر للہ یو بتا پوس ورنو کوم یو بغختنه ورنو کوم
خ
او تا پوس کوم دا دا امیر للہ کنن سبا شهران ګورو کنا ټول په شعر په غزل باندې کار کوي د چربیت او څلوریزا هایکو دا ویني نه لیکي کافي کنه غوښتنه مې دا کوي خسته غزل راته وایي
سم دا ته عمران ملنګ کنه
جی امیر لاله عمران ملنګ ما
زه سم دا ګرانه بس دا تاسو به تیو کو امیر لیکوال صاحب مخکې زما همکار هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې غزل زیات لیکل کیږي او د دې لټ څه د داسې خوبانه چې د غزل د مقبولیت چې د دې زیاتواله چې د دې زیات نفوس چې د نور سنفونه چې د شاعرۍ لکه د چاربیتی لکه د نظم هغه به پیکا کړی تت پکې
اصل خبره دا ده چې چاربیتی کوم چې د نور دغه مادر ته بیا هم په اولسیا ادب کې راځي غزل چې د غزل زیات خلک دی وځي د دې په غزل کې اونر په څرګندېږي او فکر دې څه په کې کړای څرګندولای شي او ور سره سره لکه اوس چې ار دې ته دا نظم به د خپل عنوان لاندې او غزل په غزل کې ته بنا خبرې کولای شي ډیر خبرې پکې کولای شي او لکه د غزل شپږ یا بیتونه دي د هر بیت وخت ځان ته ډیر ډیر معناوي او ډیر ډیر رنگ لري
تاسو را سره اوسه لیکوال صاحب او تاسو یو شعر دی سندریز شوی دی دا به هم وورو او بیا باغه نه پس به تر شو تاسو سره خبرې کو صحیح ده
بالکل
راځي ملګرو دا سندر اورو شاعر د مونګران میلما امیر لیکوال صاحب دی
درته مجبور یم پتا باندې وکړ کی بتا سر بخا مخوس لار بسما رکی بتا سر بخا مخوس لار بسما
درته مجبور یم په تا باندې یو کار باسم غزل موریدو هدایت تواز دو پیژند
نو
نو سوکو
راځي چې د میلمنو پښتنو
بالکل لیکوال صاحب نه بتا پوسو کو چې دا خستا आवाज د چاو
دا رحمت سرشار رحمت واقف رحمت واقف نو میږي د کلاسیک لاس برغاړي رحمت واقف
صحیح او دا خو رحمت سرشار نه دی غبل ده کنه
او رحمت سرشار بول دی دوه مغزل سراغه کچې تاسو وګورئ غو نه رحمت سرشار دا رحمت واقف دی
بله نو تاسو د سیمې د شاعرانو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړئ تاسو خو مونږ خبرې غو تاسو په خبر تم زې کې د شې افغانستان ته هم تلیاستې په دا غزه په ادبي جرګو کې ناسته پاسته کوي دغه سي د نور ځوانان هم چې د تاسو د سیمې یا سندرغاړي یا شاعران یا نثر چې لیکي د نور سیمو سره د تګ را تګ ورته سمره اسانه دی زیرا زی دوی د خپل سیمې نه بهر هم خلک پیژنې کنه پیژنې کدا سي پټ غمي و سمشتال ته چې رابر سره کول غواړي او غي ته نه میډیا رسیدلې دا نه دی خپل د غربت لواجی یا د ډیرو ستونزو لواجی وخت نه پیدا کړی چې نور سیمو ته لاړ شي او دا سیمې خلک هم د دوی د غفن نه متاثر شي
بالکل دلته ډیر داسې ملګری شته دي چې هغه خپل پروسه پورې تر دې خپلې علاقې نه دي وتلې او ډیر داسې ملګری هم شته دي چې هغه شاعري شروع کړې ده بیا په ملکي برخه پرېښې ده نو بالکل موږ له بیا هم داسې کله تګ راتګ کوو تر ځای پورې ولاړ تر راسو خو ما درته وویل چې هغه خبره ده چې دلته رسنۍ کې دی هغه کوم د دې ځای علاقائی او په دې ملک کې کوم د نن رسنۍ دي هغه شاعران ته دومره اهمیت نه ورکوي او زما کتاب چې چاپ شوی دی په دې خپل علاقې کې شاوخوا تر اوسه پورې ما سره مرکه نه ده شوې او تاسو نه ځای نه ما سره مرکه کوي او بالکل موږ به تاسو هغه خلګم در په وته کوو در دغه کوو چې هغه تر اوسه پورې څوک نه پیژني ډېر شسته ډېر قابل شاعران د پاکستان له کوم څه په یو زموږ ملګری دی چې موږ ټول بابا یې مطور ته یو وایو عبدالقادر مجرم هغه د خپل په ګوتو باندې
بالکل
د خپل په ګوتو کمپیوټر کې او تقریبا دا وخت ډیر کتابونه د نور شاعران چاپ کړی دي او ټول کتابونه چې د خپل کمپوز کړی دي
بالکل هغه سره مونږ سم مد مخ کې هغه مل مکړه په دې پروګرام کې عبدالقادر مجرم صاحب ډیر خوږجب شاعر ډیر خلکوال ډیر باهمت انسان چې د پژوند کې د وی حادثه سره هم مخ شو خو د خپل همت بینلو دو او سم د خو په ګوتو د کمپوزینګ
کې او خوش او یو خبره ده خوشبختانه هغه زما خو سرم دی
ها 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 ډیر ښه نو بس د خو نورم خبره ده ته خو زمونږ نورم خپل شوی
دا کوم کتاب کې ده دا کوم کتاب تورې بشي تورې
bale
دا هم ما و عبدالقادر مجرم سر ته ډالی ما عبدالقادر مجرم سر ته ډالی کړی دی
صحیح
هغه هر وخت خدمت کړی دی په زخمی وجود باندې په ما په وزرونو یې د پښتو ژبې خدمت کړی دی، نو په دې وجه باندې ما دا کتاب هغوی ته ډالۍ کړی دی.
صحیح.
لیکوال صاحب، که تاسو نن سبا وګورئ په د انټرنیټ له لارې ډېر شعرونه چاپیږي او کتابونه د کتابونو چاپول کم شوی ده، ستاسو په فکر پښتو شاعري له انټرنیټ سره ښه شوی؟
او بالکل، اصل خبره دا ده چې په انټرنیټ هم داسې دی لکه اوس زموږ ژوند چې دی، لکه اوس یو ښار دی یو کلی دی، دا بالکل انټرنیټ داسې دی، په هغه کښې هر قسم هر رنګه خلک دي، په دې کښې شاعران ښه شاعران هم وي چې هغه د شعر کوم وزن دی، د شعر چې کوم قانون دی، د شعر چې کوم طریقه کار دی، هغه مطابق ردیف دی، قافیه د سیلاب دی، د هغه مطابق غزلونه لیکي او نظمونه لیکي، دا شاعران هم پکښې شته. خو بالکل اصل خبر د دا خلک هم پکښې شته چې هسې بس لګیا وي پکښې، خو ورسره دغه دی چې پښتو ژبې له دې سره د انټرنیټ سره ډېره وده کړې ده، ولې که څوک بالکل شاعري صحیح نه وي، غزل سمه نه وي، لیکي خو یې په پښتو کښې.
لیکوال صاحب، په انټرنیټ مهرباني، خو په انټرنیټ کښې چې موږ ګورو، تاسې پام وکړئ ورته، دا کتاب چې چاپ کیږي پښتو کتاب به ښایي چې ډېر ښه کتاب هم وي، ټول کتابونه ښه دي، خو د 2000 تعداد نه به زیات نه چاپیږي او هغه هم چاته نه رسیږي، خو که انټرنیټ کې تاسو سره ملګری وي په یو ساعت کې، که تاسو یو غزل کېدی مثلا په د 10000 نه زیات خلک به په یو وخت کې وګوري، نو کومه لاره ښه ده چې سړی د کتاب چاپ کړي که نه خپله شاعري دې په انټرنیټ باندې خپره کړي؟
دواړه کارونه دې وشي، دواړه کارونه په دې وجه چې کتاب او غزل اوس په اول ځل چې د پښتو اول نظم لیکل شوی دی یا اوله غزل لیکل شوی، دا یو سړی دی، خو په زرګونو غزلو پس هم د هغه یوه غزل تر اوسه پورې چلېږي، مطلب دا دی هغه په اقتصادي شکل کې د لیک په شکل کې وه، په آر کښې کوم چې موږ آر ورته وایو، په آر کښې به هم وي، په ساوت کښې به هم وي، یعنې د کتاب په شکل کښې به هم وي، په انټرنیټ به هم وي. او دا ستاسو بالکل ډېره ښه خبره وکړه چې په انټرنیټ باندې یو شاعر له هغه سره 15000 کسان په فیسبوک باندې ایډ وي او داسې په نورو دغه باندې هم ورسره ایډ وي، نو په یو وخت کښې د ستا غزل 15000 کسان ویني، 1500 کسانو ته ته دا کتاب نه شې ورسولی، دواړه خوا ته یو اوس زموږ کتاب په نیټ باندې هم شته، په له ما سره په لاس موجود هم شته.
نو دا مو ښه کړي چې د په نیټ باندې مو هم د خپل کتاب آنلاین خپور کړی، ځکه موږ دلته په پراګ کې وکتو، دغسې بهر چې کوم مسافر اوسیږي هغوی ته هم ستاسو شاعري ورسېده. نو لیکوال صاحب، که ستاسو رضا وي او هدایت ستا هم خوښه وي که نه، نو داسې کوو د زموږ همکار منور شاه د لیکوال صاحب یو غزل ډکلمه کړې، دا به واورو. راځئ ملګرو.
ترینه بچ دې ستا گریوان او ستا امیل شي، په مرمیو دې زما سینه غلبیل شي، زه خو وایم چې مدام برا سره وي، خو د غم په وخت ملګری رانه بیل شي، د هغه چراغ په شان زما قسمت هم د وصال په شپه په دکې ختم تیل شي، راته وایي مبارک شاه مونږ آزاد شو، چې را نوې کله میاشته د اپریل شي، شاعري هم عجیبه شی دی لیکواله، ډېر سر لوړي شاعران هم پکې ښکیل شي،
منور شاه تاسو ته د امیر لیکوال شعر لوستو او هدایت میلمه سره لکه چې زمونږ اړیکه شکېدلې که نه؟
لکه چې اړیکه شکېدلې ده،
نو موږ به کوشش کوو چې د هغوی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شي، خو د هغوی یو شعر ما سره دی، د هغو میلمه سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوه، د دوی یو شعر دی، پکې نفاق راشي د رونو ترمنځ کرکه راشي، د کور خبره چې د کلي تر ملکه راشي، لکه ناکامه مین اوس هم په دې تمه یمه، وایم چې نن به ملاقات لره، نازک راشي. مونږ که هر څه کوو خدای به پکې کار نه لري. داسې سړی خو د محفل لره بې شکه راشي. زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي. مننه اسحاق خانه. زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي لکه د لمر او د سپوږمۍ تر منځ چې ځمکه راشي. کله چې زه له خوبه وټوخم یا وغږیږم ناروغه مور مې پر انځور وجود چابکه راشي. لیکواله کار کوه ژوند خو له یارانو سره. لیکواله کار کوه او ژوند خو له یارانو سره. خانده مجلس کوه بیا دغه وخت ولکه راشي. پکې نفاق راشي د رونو تر منځ کرکه راشي. د کور خبره چې د کلي تر ملکه راشي. د امیر لیکوال یو ښایسته غزل وه. اسحاق خان نه مې مننه ځکه وکړه چې دوی په هغه لایف پروګرام کې ورته موسیقي چېرته نه بیکګراؤنډ دپاره برابره کړه. هدایت مېلمنه څه تپوس لرې؟
لیکوال صاحب تاسو په سیمه کې که تاسو ته وایم که په سیمه کې کوم ریادو شته چې تاسو اوري هلته یا تاسو خپله کومه شعر هلته ورته ولیږي چې نشر کړي؟
مخکې دلته کوم د کوټي سنټر چې و د کوټي ریډیو چې وه دغه ویو ډېر زیات و تر دې کلاسټلا پورې او تر ډېر سیمو پورې رسېدل. اوس یې بالکل ویل تر دې ځای پورې رارسېدل. موږ له ریډیو څخه پول ویرومو یو دغه مشالو ډیوه و دا خو اورو خو د کوټي ریډیو نسو اورېدلی.
امیر جان دا پیښور کې چې سړی ګوري په دې چارسده کې په دې ملکنډ کې په سوابۍ کې هلته اف ایم ریډیو سټیشنې وړې وړې جوړې شوې خو د هماغه سیمې دپاره یې د هغه ضلې دپاره یې او ډېر زیات بوختوونکي خپرونې لري. شعرونه هم پکې خلک لولي همدارنګه نور پروګرامونه هم وي. نو ستاسو په سیمه کې په کلاسه پلا کې په شاوخوا سیمو کې دا د اف ایم ریډیوګانو رواج نشته هلته چا نه دي جوړې کړې؟ سامده. مننه لیکوال صاحب زمونږ وخت پای ته ورسېد. دومره وخت لرو چې په اخره کې ستاسو یو بل غزل دی د رحمت سرشار په آواز دا به اوریدونکو ته وړاندې کوو. کور ودانۍ درته وایو. د الله په امان. مننه. نو ګران اوریدونکو نجیب عامر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکوي او تاسو د رحمت سرشار په آواز د غزل واورئ.
زما اوس کی سسی دلی او تا نو جړل میڈیا او ځوانان ښار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دیزک ډېر ورو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل حال مونږ بالکل هر یو د هر شانه خدای عمران خان دی او د تر القادرې دی او نو شریف ته خبرې په سره خط شي دي.
د مشال رادیو اونیز خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.